د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم د تاریخ انصاف ګون مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شوبې چرشنبه په ورځ د پاوز نوی مشر ته مبارکي وویل او هیله څرګنده کړه چې د پاوز نوی قیادت به د ملت او ریاست ترمنځ ډېر واټن میاشتو کې رامنځته شوی د باورۍ ختمولو لپاره کار وکړي. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیو ضد ټیمونو د ساتونکو په ټراک باندې په شوی ځانمرګي برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او پړی تاریخ طالبان پاکستان منلې او د افغانستان سمنګان په ولایت کې په یوې مدرسې کې چاودنه شوې لکه لږ 15 کسان پکې وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شروع چرشنبه په ورځ د پوز نوی مشر ته مبارکي وویل او هیله څرګنده کړه چې د پوز نوی قیادت به د ملت او ریاست ترمنځ تیر وټو میاشتو کې رامنځته شوی د باورۍ ختمولو لپاره کار وکړي. عمران خان همدارنګه د قائد اعظم محمد علي جناح د یو قول عکس هم مخبور کړی چې پکې ویل شوی چې تاسو مه هیروئ چې وسلوال ځواکونه د ملت تابع وي او تاسو قومي تګلارې نشي جوړولای. دا کار د ولستۍ او تاسو فرض دي چې هغه کار وکړي کوم چې تاسو ته حواله شوی دی. دې ته په خپل غبرګون کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پوښتلي آیا قائد اعظم هم د بندو دروازو تر شا د پوز د مشر د مودي غزول وړاندیز کړي وو او په خپل مخالفینو یې د دروغ او قضیه جوړې کړې وي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور درو. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیو ضد ټیمونو د ساتونکو پر ټرک باندې په شوي ځانمرګي برید کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختي او د پیښې په اړه طالبانو منلې. د کوټي پولیسو ډي آی جی غلام ازهر محاصر د شورې چرشنبه په ورځ د پیښې په ځای کې مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د پولیسو اهلکارو ټرک د پولیو ټیمونو د ساتنې ته روان و ځانمرګي برید پیښ شوی. هغه وخت نوموړي وویل په برید کې دوه تنه وژل شوي، یو پولیس او یو عام تن دی او په ژوبلو کې شل پولیس دي چې د دوو روغتیایي حالت سخت دی او څلور ملکي وګړي ژوبل شوي دي. خو وروسته چارواکو تایید کړه چې په برید کې د پولیسو سره دوه نور کسان یو ښځه او ماشوم هم وژل شوي دي. د افغانستان سمنګانو ولایت د مرکز ایبک خار په یوه مدرسه کې چاودنه شوې لک تر لګه 15 کسان پکې وژل شوي او 20 بشنو ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه چاودنه د ماسپخین منځ ده د تکول پر مهال شوې ده. د افغانستان د ټلو نیوز راپور لمخې د سمنګان ولایتي روغتون یو ډاکټر ویلي چې دغه پیښې لک تر لګه 15 مړي او 20 ټپيان تر اوسه دغه روغتون ته رسول شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د شروع یا چرشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې قربانیان د یادې دینی مدرسې زده کوونکي دي. د پښتونخوا د اورګزی زولې په ډولي سیمه کې د کویلی یا ډبرو سکرو په یو کان کې د ګیس له کابله چاودنه شوې چې له کابله یې نه هم مزدوران مړه شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د اورګزی مرستیال کمشنر عدنان فرید رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي په کان کې ډیر لستانه مزدورانو کار کاوه چې هغه وخت چاودنه وشوه او دوی په کان کې بند پاتې شول. مرستیال کمشنر وایي د نهو تنو مړي یې راوستلې دي او څلور تنه مزدوران چې شدید ټپیان شوي هغوی هم راوستلې، د سیمې سرکاري روغتون ته یې رسولي دي او علاج روان دی. د پاکستان په پښتونخوا بلوچستان کې د کویلی یا ډبرو سکرو په سلګونو کانونه دي چې هر کال د زهرجنو ګیسونو د چاودلو له کبله سلګونه مزدوران پکې مړه کیږي او ټپیان کیږي. طالبان وایي په افغانستان کې یې دننه په اف ایم باندې د امریکا غږ او ازادي راډیو خپرونې بندې کړې دي. طالبان وایي چې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د لارښوونې پر اساس په افغانستان کې د نن بعد د امریکا غږ خبرونه د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټې څخه وروسته بندیږي، خو د خپلې دغه پریکړې په اړه یې نور جزئیات نه دي خبره کړي. د طالبانو د نوي اقدام په اړه د امریکا غږ مشر یولاندا لوپس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د آشنا رادیو حذف کول به امریکا غږ غلې نه کړي، بلکې د رسنۍ به خپلو اوریدونکو ته معتبر، موثق او جامع خبرونه رسوي او خپلې خبرونې به روانې ساتي. د امریکا غږ اعلان کړی چې له دې وروسته به په افغانستان کې د نن خپلو اوریدونکو ته له بهر څخه د 902 کیلو هرتز منځنۍ او سپولو لارې خبرونه کوي. د بی سرحده خبریالانو د ورستی راپور لمخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته 209 تصویري، غږیزي او چاپي رسنۍ تړل شوې دي. او امریکا د شوروي چرشنبې پوره زوبیل د روس لخوا د اونۍ راهیسې په اوکراین کې د تودوخې په مهمو سیستمونو، برېښنا او د اوبو په ودانیو باندې روان بریدونه به له اوکراین سره د ماسکو د یرغل په وړاندې دفاع کې د لویدیز روان ملاتړ ټکرای نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د رومانیا په بوخارس کې د ناټو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس د جګړې زور ملکیانو ته اړولی په داسې حال کې چې د سخت ژمي موسم دی. بلینکن وویل تودوخه، اوبه او برېښنا د ولسمشر پوتین نوي هدفونه دي. هغه پرې سخت بندیزونه کوي. د اوکراین له خلکو سره دا چلند ډېر له ظلمه ډک دی. په ورته وخت کې د اروپایي کمیشن مشره اورسالا وار ډیر لیون د اوکراین په وړاندې د روس د جرمونو د محاکمې لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې. هغې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوې داسې محکمې غوښتنه وکړه چې د روس لخوا جرمونه وڅېړي او پرې حکم جاری کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شوروي چرشنبې په ورځ د پوز نوی مشر ته مبارکي وویل او هیله څرګنده کړه چې د پوز نوی قیادت به د ملت او ریاست ترمنځ تیرو اتو میاشتو کې رامسته شوي د بې باورۍ ختمولو لپاره کار وکړي. عمران خان همدارنګه د قائد اعظم محمد علي جناح د یو قول عکس هم خپور کړی چې پکې ویل شوی چې تاسو مه هیروئ چې وسلوال ځواکونه د ملت تابع وي او تاسو قومي تګلاره نشي جوړولی. دا کار د ولس دی او تاسو فرض دی چې هغه کار وکړي کوم چې تاسو ته حواله کړل شوی دی. دې ته په خپل غبرګون کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پوښتلی آیا قائد اعظم هم د بندو دروازو تر شا د پوځ د مشر د مودې غزول وړاندیز کړی وو او په خپلو مخالفینو یې د دروغو قضیه جوړې کړې وي؟ په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د الیاس خان په ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د شروع یا چهارشنبه په ورځ نوی ټاکل شوی پوځي مشرتابه ته مبارکي وویل او هیله څرګنده کړه چې دا به د ملت او ریاست ترمنځ د بې باورۍ موجوده کمی ختمولو لپاره کار وکړي. په خپل ټویټر پیغام کې عمران خان د پوز نوی کمانډ ته مبارکي ورکولو سره وویل مونږ هیله لرو چې د پوز نوی قیادت په د قام او ریاست ترمنځ تیرو اتو میاشتو کې رامنځته شوي د بې باورۍ ختمولو لپاره کار وکړي او زیاته کړه د ریاست ځواک د دې خلکو څخه اخیستل کیږي. دې سره عمران خان د قائد اعظم محمد علي جناح له یو قول تکاسوم شریک کړي چې پکې ویل شوی چې تاسو مه روي چې وسلوال ځواکونه د قام تابع وي او تاسو قومي تګلاره نشئ جوړولی. دا کار د وګړو دی او ستاسو فرض دی چې هغه کار وکړئ کوم چې تاسو ته حواله کړی شوی دی. د عمران خان د پوسټ په اړه د غیر سیاسي پاتې کېدو په اړه د قائد اعظم وینا شریکولو ته په خپل خبرګون کې د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز اویل چې ستا یاداشت دی حواله سره د کال 2013 ته ولې نزی کله چې تا د یو سو چارواکو سره په ګډه د نواز شریف پر ضد سازش کړی وو. د اطلاع تو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د عمران خان دے بیان تا خپل خبرګون کې اپختل چې آیا قائد اعظم هم د بندو دروازو تر شا د پوز مشر د مودې غزول وړاندیز کړي وو او خپل مخالفینو د دروغو قضیه جوړ کړې وي. اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په وینا کې د اطلاعاتو وزیر اویل د عمران خان په ذهن کې یوازینی بیاوري موجود ده ولی چې هغه د اقتدار لپاره هر څه کولی شي او د لپاره د پوز پر ضد مهم اوچلولو او د پوز مشر ته سیاست کې د لاسوهنې باقاعده بلنه ورکړه. د دفاع وزیر خواجه آصف پختلی چې سوال دا دی چې عمران خان په خپل د قائد اعظم په پیغامونو سمره پوره خطرې دي. نن خوده پوسټ د قائد اعظم کولونه وریادوي په خپل حکومت کې به ټول سیاست د پوسټ په ذریعه کنټرول کول. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې خواجه آصف اویل د عمران خان ټول دعوی دروغ ثابت شوی او مونږ تیرو اتو میاشتو کې د ټولو دعوو مقابله وکړه. بل لور ته د پیپلز ګون مشر بلاول بټو زرداری ویلي د پوز غیر سیاسي دریځ ګډاګي سیاستوال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او وایي چې پوز بے طرفه شي نو د دوی سیاست پاسه شي. سیړونکي وایي عمران خان د پوز په کومک سره اقتدار ته راوستل شوی او په خپل منری دا چې د حکومت په پوست چلولو او د بے باورۍ تاریخ د لارې د واک نه لری کېدو وروسته یې هم په پوست فشار اچولو چې دی دوباره واک ته راولي یا دې د وخت نه وړاندې ټاکلو باندې موجوده حکومت مجبور کړي. خو داسې ونه شول او د هغې وروسته عمران خان په پوست سختې نیوکې شروع کړې. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیو ضد ټیمونو د ساتونکو په ټراک باندې په شوي ځانمرګ برید کې څلورو کسانو ته مرجوب لا وخت یو د پیښې په اړه طالبانو منلې. په دې اړه وروستی حال له کوټې څخه د حمید سمسول په ریپورت کې.
کونټر ټریریزم وایي چې دوی د بلیلی د سیمې د پولیو د ډلو د خوندي ساتلو د پولیس پر ګاډۍ باندې د ځانمرګ برید مقدمه د ایرپورټ په سی ټی ډي تانه کې ثبت کړله. مقدمه د پولیسو د ایس ایچ او په مدیت کې درج شوې ده. د کوټ شار د پولیسو ڈی آئی جی غلام اسپر میسر وویل
تھریٹس تو هر وخت ہے اور بالکل
دڑکی خو هر وخت بلې او وی لیکن ډیوټي کامی پرز دی. دغه لپاره پولیس موږ ګمارو مشتکل کوو چې د پولیو وډلو ته بشپړ تحفظ ورکړو. د دې لپاره دوی حرکت کوي چې له بده مرغه څخه دغه پیښه رامنځته سولا.
تو یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے
پدغه پیش کی اوس د مړو شمیره و څلورو تر رسیدل د درویس پولیس په شمول و وستنه ټپیان سوی وو. خو بل لور ته بیا په بلوچستان کې د حکومت له لوري عملیات هم روان دي. امنیتی ادارو پر روانه اونۍ کې په بیلابیلو سیمو کې عملیات وکړل. پرون نوړ مورز هم د ایران له سره د پولیسو سره جوخت د ضلع کېش د وشا په سیمه کې د آی اس پی آر له لوري وویل شو چې دوی هلته عملیات وکړل، لس وسلوالې ووژل. خدای نه که په ډاګه چې دوی ته زیان اوښتی دی او که نه. د وشاپ د دغې پیښې پاک لباندې تر اوسه پورې د وسلوالو له لوري هیڅ ډول بیانیه مخې ته نه ده راغلې. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان مشر ابیب طاهر ډوکیټ د تشدد پر دغه پیښو باندې تشویش څرګند کړی.
ډیر افسوسناک خبر دی چې دا تربت کې او شاپ کې سوي دي هغه کې یو لس کسان مړ شو. دا هغه تفصيلات تر اوسه موږ نه یو خبر، لیکن د سټیټ دا نیوز و چې دا دهشتګردانو د سکیورټي فورسز حملو کې انوالو وو. لادرک کسان هم وو یا نه وو
پروانه اونۍ کې تر دې لمخه د پوز د ماړي کو څنګه د ایس پی آر لوري ویل سی وو چې د کلو د سیاکو په سیمه کې هم د ورپکو ډلو د کیم په ضد باندې دوی عملیات وکړل چې په نتیجه کې نه وسلوال وژل سوي وو، درې په ژوبل سوي حالت کې نیولې دي. د بی ایل ای ویان آزاد بلوچ بیا ادعا وکړله چې د نومبر پر 16 باندې د کلو په سیمه کې سار وختي 6 بجې د پاکستان پوځ د کهان سیاکو په شاوخوا سیمو کې د ایرانی ډرون جازونو په ذریعہ باندې میزایل وغورځول. په دوی کې دوه میزایل د بی ایل ای پر کیمپ باندې ولګېدل چې په نتیجه کې د دوی اته وسلوال ووژل سو. ویان ادعا کوي چې د دوی وسلوال په ټپي حالت کې نه دي نیول سوي. د بلوچستان نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړی علی لانګو په دې باب وایي
نېشنل پارټي اول روز دا پالیسی دی کې بھائی نالستان مسله سیاسي دی او سیاسي مسلو په ناست باندې حل کیږي. دغه طاقت باندې د ګسر نه لیږي. نن سبا چې دا سی ټی ډي ذریعہ باندې د جالي مقابلو باندې د لاپتہ او د بدرخ خلک ټارګټ کلینګ کیږي، دا به نور د مسله خرابېږي.
چېړونکو کاظم منګل د بلوچستان د خرابې امنیتی وظیفه کله باندې سداسی نظر لري.
گورنمنٹ غواړي چې موږ طاقت استعمال کو دا ختم کو. بلوچستان دا خلق دی، د دې پل دا وسایل دی، د دې باندې اختیار تسلیم کی حقوق دی، دا باید چې گورنمنٹ ورکی بیا چې دی کې دیسې دا مطلب مسله ال سے
چړون کې وی چې په بلوچستان کې اوسم حکومت د توپک په زور باندې امنیتی وزه پر ځای کول غواړي. حمید سمسور، وی او ای ڈیوا، کوټه.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
افغانستان د سمنګانو ولایت د مرکز ایبک خار په مدرسه کې 14 شوبي لکتر لګه 15 کسان پکې وژل شوی او 25 شوبل شوی دي. چارواکي وایي چې دغه 14 د ماسپخین د لمانځه د غاکولو پر مهال شوی ده. په افغانستان کې د دغه وروستي 14 یو په ورته وخت کې د افغانستان په شمالي ګاونډي هیواد تاجکستان کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې حال په تیر خبرونه کې زموږ همکار احمد فواد لامی د آشنا ټي وی له خبريال احمد فیزي څخه پوښتري. هغه داسې ځواب ورکړي:
د افغانستان په سمنګان ولایت ایبک خار کې دا 14 نن شوه ده. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت مستیال عبدالنافی ټاکور پرسنیو ته معلومات دا ورکړی دي چې پیخه د مدرسې کې د غرمې لمانځه پر مهال شوه ده او ټول هغه کسان چې په دې 14 کې چې شاوخوا شمیرې لسته رسیږي د مدرسې زده کوونکي دي او ګڼ شمېر نور پکې ټاکن شوی دي. همدارس طالبانو ویل دي چې د دې پیخي پاړې چړنې پیل کړې دي او خطر وسه پوري د پیخي مسولیت په غړند خسته په ورته وخت کې بیا په سمنګان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس امداد الله مهاجر امریکا غا ته ویل چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوی دي او ګڼ شمېر ټپیان دي.
او د دې خبر نه کورتیر شو حالته په تاجکستان کې هم د افغانستان په اکلا یو کانفرنس جوړ شوی او په دې کانفرنس کې که یو لکه معلومات راکړي مقصد یې څه و چا په کې برخه اخیستې و او مهم ټکی څه و؟
دا کانفرنس د هرات امنیتی کانفرنس په نوم باندې دیږي او د لسمه دوره یا لسمه غونډه و چې په تاجکستان کې ترسره شو. په دې غونډه کې د شلو هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړي او ترڅنګ پکې د افغانستان یو شمیر سیاستوالو هم ګډون درلودو او دیو په دې غونډه کې په ګڼ شمیر مسایلو باندې خبري کړې دي. په مشخصه توګه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او د خزو د حقونو د ساتنې په برخه کې دوی ویل چې باید ګامونه واخیستل شي. ترڅنګ د غونډې ګډونوالو په متحده ایالاتو او د نورو هیوادونو باندې دغه کړې چې د افغانستان ټول نفوس چې تقریبا ځوانان یعنی 80% کېږي دا باید په پام کې ونیول شي، خپل استراتیژي ورته بدله کړي او پخوانی سیاستوال په پام کې ونیسي چې مطلب
او طالبان خو په دې کې برخنه درلوده.
طالبان تبلل شوی نو یوازې په دې غونډه کې د طالبان نه بهر چې افغان سیاسيون دی او نړیوال سازمانونه هیوادونه لکه څنګه چې ما ته اشاره وکړه ګډون درلود.
او په دې کې دا سه ویل کی چې د نورو مخالفین ترڅنګ د طالبانو د هغه مخالف ډلې مشر چې د طالبان په وړاندې وسله راخسي احمد مسعود چې د پخوانی کمانډر احمد شاه مسعود زوی دی، هغه هم نن په دې کانفرنس کې خبري وکړي. مهم ټکی دا خبرو څو
دی کانفرنس کول دا چې ګڼو کسانو خبري کړې دي. لومړی غواړم د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال د فرحات سلیم نومیږي، هغه په دې اړه ګڼو مسایل ته اشاره کړل. د لومړی مسلې دا و چې په افغانستان کې ورستلبلې د ترهګرو ډلو فعالیتونه وي زیاتیږي او د سیمې هیوادونو نړۍ ته غوښت زیات شوې ده. په مشخصه توګه د ویل چې په افغانستان کې د القاعده، داعش، خراسان، د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الانصار او یو شمېر نور ډلو فعالیتونه زیات شوې دي. همدارس د غونډې یو بل ګډونوال په روسي کې د افغانستان سفیر سید طيب جواد ویل دي چې په ورته کې دا فیصله وشوه چې څنګه د سیمې هیوادونه کولای شي په ګډه سره هغه مشترکات چې دیولري باغې نه په استفادې په افغانستان او سیمه کې د سولې او د امنیت لپاره کار وکړي. ستاسو د پښتني په جواب کې چې د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود څول د په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي، خو هغه په اصطلاح د ټولو خلکو د خبرو هرکلی کړی دی، ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی او باید ورته جدي پاملرنه وشي ترڅو کوم د دې په خبره چې کوم وضعیت اوس په افغانستان کې حاکم دی ټول ته د منلو وړ نه دی، باید په اړه اقدام وشي ترڅو ټول خلک په افغانستان کې په اصطلاح راتون کې ځان وویني.
ډیر زیات مننه وایید فیضی صاحب، موږ ته د دغه دوه پیښو جزئیات وړاندې کړل. تفصیل
کوله.
سلامات اوسئ.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی زولبنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپاین یا مهم په دریمه ورځ پای ته رسیدلې ده. د صوبې د پولیو د مخنیوي ادارې د شمیرو تر مخه په لومړي او دوه ورځو کې په یادو زولو کې 2,00,000 15 کلن ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین شوي دي. په دې اړه نور حال د صدام حسین خان په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو بنو او شمالی وزیرستان کې د پولیو مهم په دریم ورځ پای ته رسیدلې ده. د صوبې د پولیو مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه په لومړي دوه ورځو کې په یادو ضلعو کې 2,04,015 ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین شوي دي. د یاد ادارې ډیپټی کوارډینیټر زیشان خان وینا تر مخه په بنو کې 4,00 او شمالی وزیرستان کې 2,500 انکاري خلک رپورټ شوي دي، کوم چې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ماشومان نه دي ویکسین کړي.
د والدینو انکار دا زموږ د پاره ټولو نغړ چیلنج خبره دا وی چې یو کس وی چې تما زما ماشومان ته ویکسین مو ورکوا، نو دا ډیر زیات په مشکله باندې کنوینس کیږي. سیکنډلی په دې کې دا خبره دا چې دغه ماشومان چې کم دینو کله یو ځل پاتې شي بل ځل پاتې شي بل ځل پاتې شي، خدا نه خواسته چونکې دا وایرس په دې کې تاویږي را تاویږي، نو چې بیا په دې باندې راشي نو بیا دا د پیرالیسز شکار کېدو هم یو ډیر لوی.
د ایمرجنسی اپریشن وینا تر مخه د پولیو مهم دریم پړاو کې به د خیبر پختونخوا په 9,000 کې کمپاین کیږي چې خواوشه 38,00 ماشومان به واکسین کیږي. د ترڅنګ په لکی مروت ضلع کې ځنډول شوی کمپاین به هم د یاد نیټې څخه پیل کیږي. زیشان خان وایي د کمپاین د پاره ټاکل شوی سیمو د پاره خصوصي پلان لري او په ټولو توجه یې په دغه سیمو ده چې کوالټي کمپاین وکړي.
زما ماشوم ته چې کم دینو در ویکسین ملو نه شي او دا دې معذوره شي، خو د هغه په زړه کې سم مسکنسپشنز وي، سو داسې شیزونه وي چې اگر رښتیا نه وي خو د هغه په ذهن کې دا راغلی وي چې یاره دا به رښتیا وي، نو د هغې په وجه باندې هغه د ویکسین نه انکار وکړي او بیا موږ ته مسکې مسایل.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د روان کال په 2022 کې پرله پسې 40 مثبت کیسونه رپورټ شوي دي چې له کبله په 12 ضلعو کې ضلعي یا سب نېشنل ایمونایزیشن کمپاین چلولو پریکړه شوې ده. د یاد کمپاین دویم پړاو به د 5 دسمبر نه تر 9 دسمبر پیلېږي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پیښور یو عدالت د مذهب د سپکاوي په تور یو تن ته 2,000 د زندۍ کولو، 21 کاله قید او د 1,400,000 روپیو د جرمانې سزا اورولې ده. د پیښور هایکورټ وکیل نور عالم خان ایډوکیټ ډی وی ته ویلي په ذهني صحت روغ کوم بنده د مذهب سپکاوی نشي کولای. دا شو قجو کې زموږ زیاتره کتلی چې د ذاتی ګټو لپاره د مذهب سپکاوی قانون په غلطه توګه کارول کیږي. نور جزئیات د مدثر شاه په ریپورت کې.
د پیښور د ترهګرۍ په ضد ځانګړي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور یو ملزم ته 2,000 د مرګ، 21 کاله د بند او په مجموعي توګه د 1,400,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. د تفصیلاتو تر مخې فروری 2021 کې او تند اسلام آباد د سایبر کرایم برانچ کې لیکل شکایت کړو چې د کوزدیر اوسیدونکو ثناء الله په یو واتس اپ ګروپ کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې ګستاخی کړی ده. دغه شان ملزم د بیبیانو سپکاوی هم کړی دی چې ورسره د کروڑونو مسلمانانو زړونه دردی دلی دي. د دغه شکایت په جواب کې اف آی اے په ملزم 295A او C، 298A او اوم اے ٹی سی لاندې مقدمه درج او ملزمي گرفتار کو، او اوس عدالت دغه مقدمو رڼا کې ملزم ته 2,000 د تیزندی کولو سزا واوروله. په دې اړه د پیښور های کورټ وکیل نور عالم خان ایډوکیټ ډیوا توای په ذهني او نفسیاتي کچا یو جوړ بنده داسې حرکت نشي کولای، خو موږ دا قسمه قضیو کې کتلی دي چې دغه قانون زیاتره وختونو کې د خپلو ذاتی ګټو لپاره کارول شوی دی.
دلته کې عموما موږ سره چې سمرم کې څونه کتلی شوی دي، نان مسلم چې دی چاغي سره د چاغي پاغه باندې غیر کړی کیږي، بل زمونږ په معاشره کې بعد ټیم کې داسې جذباتی هم ماحول هم موږ کتلی دی چې هغه کې بیا چې دی هغه قانون په لاس کې والی اوس په دې موجوده هغه کې چې دی هغه سټینډرډ آف چې کم د تفتیش په کار دی چې دا پته ولګي چې دا کم مایند سیټ دی دا ولې دا شی کړی کیږي.
وای دا قسمه کس یو کې باید عدالت د ملزم د ذهني صحت ډاکټري معاینه وکړي. انټرنیټ کې ډیر جالي مواد هم خپریږي نو دې ته هم قتل پکار دی. چې کم تن شکایت کړی دی دا هم نظر کې ساتل پکار دی چې چرته د ده ذاتی ګټې خو دې قضیې سره نه دي تړلې. وای که دا ثابت شوه چې کم تن په دروغو د چا خلاف د مذهب د سپکاوي تور لګولی دی نو باید هغه ته سخت سزا ورکړی شي. نور عالم خان ایڈوکیټ وای دی قضیه کې اوس مجرم د سزا خلاف های کورټ کې درخواست کولی شي. دا غی نه پس که های کورټ هم سزا برقرار او ساتله نو سپریم کورټ کې د اپیل حق لري. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پی خبر.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د جرایمو د مقدمو په بین الاقوامي سطح د سماعت په لړ کې انټرنیشنل کریمینل کورټ ایک یو عدالت ته چې په افرادو باندې د قتل عام، د انسانیت خلاف د کړو جرمونو، د جنگي جرمونو او د زورګیری د جرمونو د مقدمو چلولو اختیار لري. د انټرنیشنل کریمینل کورټ صدر د اکتوبر په اخر کې د متحده قانونو لوی اسمبلی ته خپل کلیزه رپورټ وړاندې کړی دی. سخت کال د عدالت د جوړېدو شل کال پوره شول او په روان کال کې عدالت کې د پورته ذکر شوو جرمونو د پنځو مقدمو سماعت روان دی. متحده قانونو کې د امریکې استازي انډریو وینسټین خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت په بین الاقوامي سطح د انصاف د یقیني کولو یو اهمه ذریعه ده، ځکه چې دې عدالت په ګرد دنیا کې مظلومانو لا د انصاف په ورکولو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د زیاته کا چې په ګرد دنیا کې روانو حالاتو کې د انټرنیشنل کریمینل کورټ هغه کردار ډیر د لوی اهمیت ته چې دا عدالت مجرمانو لا د سزا ورکولو لپاره د یوې عالمی اډانی په جوړولو کې ادا کوي. د عدالت دا کردار یقینا چې مظلومانو سره د انصاف کې دود اهمیت په لوري یو یادګیرنه هم ده، اگر که د دې عمل تر سره کولو کې وخت لګي. انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرایمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت چې په روان کال کې د کمو اهمو مقدمو سماعت کړې ده، په دې کې د جنجوید په کمانډر په علي محمد علي عبدالرحمن چلیدونکي مقدمه هم شامل ده. څوک چې د علي کوشایب په نوم هم یادیږي، دا د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو هغو جرمونو په سر په یو لوی مشر د چلیدونکي مقدمه لومبه سماعت ته کم چې د سودان د پخوانی صدر عمر البشیر په دورې حکومت کې د ډارفر د خلکو خلاف شوې دي. دغه شان بین الاقوامي عدالت د انسانیت خلاف د جرمونو په سر د الفرد یکټوم، د پیټرس نگای سونا او د محمد سعید عبدالکانی عدالت کې د اودرولو د پاره د وستی جمهوریت افریقی حکومت سره جوخت همکاری هم کړی ده. دا مقدمه د مجرمانو د خپل جرمونو د سزا نه د ځانونو د بچکول په عمل یو سخت غزار دی. بین الاقوامي عدالت چې د کمو کسانو خلاف د گرفتارۍ ورنټونه جاری کړی دي، لازمه ده چې دوی د صفا سوترا، ازادي او ادباري عدالتي چارو جوړې د پاره ځانونه پیش کړي. د امریکای استاذی وین سټین خپل تقریر کې دا هم وی چې په دې مرحله کې په موږ لازمه ده چې موږ د اوکراین په بوګنون کې جنگ کې د سنگینو کېدونکو جرمونو لار ونیسو، چرته چې د روس فوج هر ورځ په عامو بیګنا خلکو خونړی حمله کوي. خاغلی وینسټین زیاته کا چې امریکا په اوکراین کې د کېدونکو ظلمونو د یو شمیر بین الاقوامي ادارو د تحقیقاتو مرسته کوي، چې پکې د انټرنیشنل کریمینل عدالت لخوا کېدونکو تحقیقات هم شامل دي. دین علاوه متحده قانونا او په یورپ کې د امن او ملګرتیا تنظیم هم دا قسمه پلټنې کوي. دوی امریکا با د روس د خونړی زورګیری خلاف او د انسانیت او مجرمانو له د سزاګانو ورکولو په مطالبه کې اوکراین سره ټینګه ولاړه وي. د امریکای استاد خاغلی وینسټین خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا چې امریکا په مظلومانو د شوو ظلمونو ګناګارو ته په صحیح مانو کې د سزا ورکولو ټینګه مرسته کوي. مظلومانو سره د دې قسمه انصاف کې دوه لپاره د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت یقینا چې یو کوټلی اداره ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي. ایډیټوریل VOA Washington DC 2023 US.
درنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر ما خمنې خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد پوری الله سپارم. تاسو روغ جوړو، خوشاله اوسئ.